تکنولوژی های تازه برای معلولان، سیستم پیشرفته روباتیک برای عملیات جراحی، معرفی موتورسایکل خودران شرکت BMW و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدین. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. پیشرفت تکنولوژی به ویژه بهتر شدن هوش مصنوعی و قیمت پایین سخت افزار زمینه را برای مخترعان مساعد کرده تا وسایل پیشرفته را برای افراد معلول بسازند. برنامه را با گزارش در مورد تازه ترین وسایل اختراع شده برای معلولان آغاز می کنیم.
هدیل ایوب وقت می خواهد به زبان اشاره صحبت کند، این دستکش های سیاه را می پوشد. سپس یکی از دکمه های آن را فشار می دهد و بلندگوی کوچک پیام را به گوش شنونده می رساند.
آرزوی من برای دستکش برایت ساین این است که به افرادی که بد چنین تکنولوژی ها نیاز دارند کمک کند و بدون آن که همیشه محتاج دیگران باشند بتوانند احساس و نظر خود را بیان کنند. همچنان با آنها آزادی را که نیاز دارند بدهد تا خود بتوانند ارتباطات خود را اداره کنند.
خانم ایوب در حال روی دستکش برایت ساین کار می کند که محصل مقطع دکترا در پوهنتون گولدسمیتس لندن است و در بخش تکنولوژی های کمکی درس می خواند. او می خواهد $1,000,000 آمریکایی آنها جمع کند تا بتواند این دستکش را به طور گسترده تولید و با بازار عرضه کند. دستکش برایت ساین چند صد دلار قیمت خواهد داشت، در حالی که قیمت تکنولوژی های موجود در این بخش $2,000 آمریکایی و یا بیشتر از آن است. دستکش برایت ساین بریتانیایی یک نمونه از تلاش هایی است که شرکت های نوپای و بزرگ تکنولوژی مانند مایکروسافت و گوگل برای راه انداختند و می خواهند با استفاده از هوش مصنوعی سهولت هایی را در زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد کنند. همزمان با تلاش شرکت های مختلف برای عرضه این ابتکارات، سازمان جهانی صحت پیش بینی کرده است که شمار افراد دارای معلولیت نیازمند به وسایل کمکی از ویلچر گرفته تا وسایل ارتباطی تا سال 2050 میلادی دوچند خواهد شد، یعنی به 2 میلیارد نفر خواهد رسید. بهتر شدن تکنولوژی هوش مصنوعی همراه با کاهش قیمت سخت افزار مخترعان را قادر کرده است تا بدون کمک های گزاف حکومت ها و شرکت های بزرگ وسایل جدید را اختراع کنند. با استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی و افزایش سرعت و قابلیت کامپیوترها، مخترعان وسایل مختلف را برای افراد دارای معلولیت ساختند.
در گذشته حتی برای به کار بردن هوش مصنوعی شما باید کارمند یکی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی می بودید، اما امروز مردم به الگوریتم‌ها یا مجموعه‌های از اطلاعات دسترسی دارند و می توانند این تکنولوژی‌ها را خود اختراع کنند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، نیاز به تکنولوژی‌هایی که می تواند افراد دارای معلولیت را کمک کند رو به افزایش است، زیرا عمر جمعیت جهان طولانی شده و شمار افراد که دارای مشکلات جسمی، شناختی، بینایی و نوایی هستند افزایش می‌یابد. تکنولوژی می‌تواند افراد دارای معلولیت را کمک کند تا آنان بتوانند زندگی را در جهان به طور کاملا متفاوت تجربه کنند. شرکت موتورسازی فورد با همکاری شرکت ایتالیایی ایدو پروژکت وسیله‌ای را برای کمک به نابینایان ساختند که فرد نابینا در جریان سفر با موتور می‌تواند شیشه موتور را لمس کرده مناظر را احساس کند و معلومات صوتی را بشنود. همچنان سال گذشته شرکت مایکروسافت اپلیکیشن رایگان مجهز با هوش مصنوعی را عرضه کرد که توسط آن تلفن هوشمند به کمره معرفی کننده مناظر و اشیاء تبدیل می‌شود. این اپلیکیشن نابینایان را کمک می‌کند تا معلومات صوتی را درباره همه چیزی که کمره در صفحه تلفن نمایش می‌دهد بشنوند و نوشته‌ها را بخوانند، چهره‌ها و اشیاء را شناسایی کنند. ثاقب شیخ، انکشاف دهنده نرم افزار در شرکت مایکروسافت که خود نابینا است، می‌گوید که نظریه ساختن این وسیله را از سال‌ها به سر داشت، ولی هوش مصنوعی حالا او را کمک کرد تا نظریه را عملی کند.
هوش مصنوعی در چند سال اخیر با گذشت هر روز بهتر شده و قابلیت‌های آن افزایش یافته است. وقتی متوجه این پیشرفت شدم با خود گفتم که وقت ساخت این وسیله دیگر دور نیست.
شرکت‌ها ارزش بازار وسایل کمکی برای افراد دارای معلولیت را درک کردند و با بلند رفتن کیفیت این وسایل فروش آن نیز گسترش خواهد یافت.
په مصر کې د ښوونځي 12 کوونکو د لیدلو له نعمت څخه محرومو کسانو لپاره یو زیرکه لکړه جوړ کړې. دغه لکړه چې عادي شکل لري د سافټویر په مرسته کارونکو ته په لار کې له خنډونو سره د مخامخ کېدو په صورت کې خبرداري ورکوي. نو تفصیل ریپورت.
د معلوماتي ټکنالوژي زده کوونکو زیاد عثمان او احمد نبیل د عین شمس په پانتون کې د ټکنالوژي په یوه سیمه ییزه سیالۍ کې د زیرکه لکړې په جوړولو سره دوهم مقام وګټه.
کلمې چې له دغه لکړې کار اخیستل شروع کړل په اول کې یو څه په تشویش کې وم، ځکه زه نابینا نه یم او ورسره بلد نه وم. خو کلمې چې ځان د نابینا په ځای کې فرض کړ او ګټه مې ورڅخه واخیسته نو پوه شوم چې ډېر ښه کار ورکوي.
دغه لکړه چې په سنسرونو او جی پی ایس مجهز ده د خپل کارونکو سره مرسته کوي چې په خوندیتوب او خپلواکۍ سره تګ وکړي. د ټریکینګ یا څارنې د سیستم لپاره د لکړې استفاده کوونکي له خپل کورنیو سره د خپل موقعیت په اړه معلومات شریکولی شي، حتی کولی شي هغوی ته زنګ هم ووهي. د موبایل اپلیکیشن لپاره کورنۍ او هغه کسان چې د نابینا شخص مراقبت کوي هم کولی شي د نابینا کس موقعیت معلوم کړي.
الجي بي اس دوت مخلي يعرف مثلا المسؤول
جي بي اس هغو کسانو ته چې له نابینا کسانو سره مرسته کوي د دې ورته ورکوي چې دی اپلیکیشن لاري د حرکت یا تګ مسیر وڅاري، او د لکړې کارونکو به هم د دې ورته ولري چې په لکړې باندې د موجودو تړنیو په کاغلو سره له هغو کسانو سره چې له دوی څخه مراقبت کوي اړیکه ټینګ کړي.
په ورستیو کلونو کې د لمس د حس په ټکنالوژۍ، سنسرونو او جی پی ایس کې پرمختګونو د بینایۍ له نعمت څخه محرومو کسانو ته هم یو شمیر اسانتیاوې رامنځته کړې.
دغه لکړه له نورو زیرکو لکړو فرق لري، ځکه په جی پی ایس مجهزه ده او داسې سنسرونه لري چې هر طرف په یو سلاتیا درجه حرکت کولی شي. همدارنګه د تلیفون کولو وړتیا هم لري.
عثمان او نبیل وایي دوی به د خپلې جوړې کړې لکړې په ډیزاین نور هم کار وکړي، ځکه اوس غټه ده او وایرونه یې ښکاري. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 253 میلیونه کسان په لیدلو کې ستونزې لري، چې له دې جملې 14 میلیونه د بینایۍ له نعمت څخه په پوره توګه محروم دي او 212 میلیونه نورې په لیدلو کې لږ او یا زیات مشکلات لري.
په روباتونو ترسره کیدونکي مغلق جراحي عملیات ښایي په نږدې راتلونکي کې عام شي، ځکه د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د جراحي عملیاتو لپاره پرمختللي روباتیک سیستمونه جوړ شوي دي. د جراحي عملیاتو لپاره د یو سیار روباتیک سیستم په اړه دا رپورټ وګورئ.
دا د ویرسیوس په نامه د جراحي عملیاتو لپاره جوړ شوی روبات دی. دغه کوچنی روباتیک سیستم په دې خاطر جوړ شوی چې په جراحي عملیاتو کې ډیر موثریت رامنځته شي. دغه روبات د نورو لویو روباتونو په څیر د انسان د لاس له حرکاتو تقلید کوي او د جراح یا کمپیوټري ماشین لخوا اداره کیږي، او په پام کې ده چې د ډول ډول جراحي عملیاتو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي. دغه روباتیک سیستم د سی آر ایم سرجیکل په نامه د یو برتانوي شرکت لخوا جوړ شوی، او جوړونکي شرکت وایي چې کلک کوچنی سیار انتقال وړ او ارزانه روباتیک ماشین دی. د ورسیوس روبات په لوړ کیفیت لرونکي درې بودی لید له ډول ډول شرایطو سره عیارېدونکو وسایلو او نورو ضروري ملحقاتو سنبال دی. جوړونکي شرکت وایي د جراحي د عملیاتو په خونو کې او حتی له یو روغتون څخه بل ته وړل ډیر اسانه دي. د دغه شرکت مسؤلین همدارنګه وایي دوی غواړي چې په دغه روبات سره د روباتیک جراحي سهولت ډیرو خلکو ته برابر کړي، ځکه تر دې دمه دغه ډول عملیات د پیسو او د روباتونو د غټوالي له امله محدود پاتې شوی. له دغه روباتیک سیستم څخه به په راتلونکي کال کې په بریتانیا او اروپا کې ګټه اخیستل پیل شي، او له هغه وروسته به د نړۍ نورو هیوادونو ته هم صادر شي. څېړنو موندلې هغه جراحي عملیات چې بدن پکې ډیر پرې نه شي، درد کم وي، زخم زر جوړیږي، او کلینیکي نتایج هم د هغو جراحي عملیاتو په مقایسه کې ښه وي چې بدن پکې ډیر پرې کیږي. په 2020 کال کې د ډیوینشي په نامه د جراحي عملیاتو لپاره جوړ شوی روبوت معرفي شو چې د نړۍ په سطحه ډیر شهرت پیدا کړ، او له هغه وخته تر اوسه د جراحي په ډیرو عملیاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د کلونو په اوږدو کې دغه روبوت ته په روباتونو کنټرول دونکو نورې برخې هم جوړې شوې دي. په 2018 کال کې په بریتانیا کې د روباتونو په سیالۍ کې دغه ټیم خودل چې په جراحي عملیاتو کې ورسخه څنګه ګټه اخیستل کیږي. دوی د جراحي د تشریح لپاره په یو عام باندې جراحي عملیات ترسره کړه. اوس هم ګڼ شمېر روباتیکي وسیلې د جوړېدو په حال کې دي چې په لاس کنټرولېدونکی دغه مار ډوله روبات هم په جمله کې شامل دی.
په معیاري جراحي کې تاسو ډیر ځای پرې کوئ چې مریض یې د جوړېدو لپاره ډیر وخت ضرورت لري. موږ د دې روباتونو نه په استفادې د طبیعي سرویو له لارې د بدن داخل ته وسایل نه باسو او په داخل کې جراحي کوو. فرض کړئ چې د ستوني د تایرات جراحي کوو، دوی په ستاندرد جراحي ستاسو د غاړې د غځای پرې کوي چې دا غې ښایي د ژوند تر پایه پاتې شي. په دې روبات سره موږ له داخل څخه عملیات کوو او هیڅ زخم نه رامنځته کیږي.
یو شمیر عملیات ډیر پیچلی وي او جراحان د روبات له مرستې پرته نشي ترسره کولی. د بلجیم د لیون په پوهنتون کې ډاکتران وایي دا ډول روبات د جراح دقت لس چنده زیاتوي. دغه روبات د دې لپاره ډیزاین شوی چې د سترګې په شا کې یوې حساسې برخې ته دوا انتقال کړي، خونریزي او یا نور موانع د سترګې د ړندېدو سبب ګرځي. څېړنو ښودلی چې نوې ټکنالوژۍ د طبي وسایلو د تولید په برخه کې یوه نوې نړۍ پرانستلې ده چې په پایله کې به د ډیرو خلکو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وکړي.
قسمت برنامه نظر میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش جیرا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جیرا جان.
دوجه سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. ولی باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده میکنیم.
در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، انجینرهای بخش تکنولوژی در دانشگاه کالیفرنیا دیویس نوع ربات را دیزاین کردند که می‌تواند بندهای بوت را بسته کند. ماشینی که فقط با دو موتور کار می‌کند با بودجه $600 ساخته شده است. با وصل کردن برق به این ربات در لحظه کوتاه بندهای بوت را بسته می‌کند. این پروژه جزء نمایشگاه تازه‌های انجینری بود که برنده اعلام شد. دیویس ربات بندهای بوت را به شکل گره معمولی سریع بسته می‌کند و این ربات ها در مسابقات بزرگ برای ورزشکاران در نظر گرفته شده است. در گزارش جالب دیگر در مورد استفاده از شعاع آفتاب در خانه های هوشمند، در هلند مؤسسین برای ساختن خانه های هوشمند با گزینه سولار یا شعاع آفتاب آمادگی می گیرند. اکثر آنها تخته های سولار را برای امار خانه های هوشمند آماده کردند تا برای شرکت در رقابت خانه های هوشمند سولار به دبی بفرستند. این رقابت برای معرفی نوع خانه های هوشمند کم مصرف برای آینده برای انداخته شده است. تیم ورچو از دانشگاه ایندوور نوع خانه سولار را به طور نمونه ساخته است. خانه هوشمند که همه آنها از تخته های سولار ساخته شده است کم مصرف بوده و نمونه ای از خانه های آینده این باشد. خانه لینک که 7 منزل دارد با گزینه چاپ 3D طراحی شده است. در گزارش تازه دیگر در مورد تکنولوژی در بخش صحت، قلب دیجیتالی که توسط هوش مصنوعی به شکل 3D طراحی شده است اخیراً در مرکز صحت زمنس مورد آزمایش قرار گرفت. دکتران امیدوار هستند که قلب دیجیتالی در آینده بتواند جان افراد را نجات دهد. قلب که یکی از مهمترین اعضای بدن شمرده می شود، نوع دیجیتالی آن به کمک هوش مصنوعی با در نظر داشت 250 میلیون حجره مختلف که به بدن وصل شده است طراحی شده است. اگر مریض با همچون گزینه تداوی گردد، هفته ها طول خواهد کشید تا صحت یاب گردد. از قلب افراد به شکل تصویر دوگانه دیجیتالی گرفته می شود و بعد از طریق برنامه خاص ساخته می شود. و در خبر دیگر از اسرائیل، فستیوال نواری های تکنولوژی در تل ابیب که شامل انواع تولیدات پیشرفته تکنولوژی بود، همراه با نصب چراغ های LED بخشی از شهر را روشن کرده بود. شهر اسرائیل که به عنوان منطقه تکنولوژی شرق میانه شناخته می شود، اخیراً میزبان شرکت های مبتکر تکنولوژی بوده. جاده روزچایلد در تل ابیب با نمایش دیجیتالی باز که شامل ویدیو گیم ها نیز بود، روشن شده بود. در این نمایشگاه ربات ها و سنسر ها و هنرهای دیجیتالی بیشتر جلب توجه می کرد. شرکت انتل نوع هنر آینه هنری هوش مصنوعی را نیز در نمایشگاه معرفی کرد.
تکنولوژی تکنولوژی در زندگی روزمره تاثیر گذار است. یکی از نواری های تکنولوژی نو ماشین کوچک است که با یک کلیک یا دکمه فشار دادن قهوه درست میکنه. این ماشین توسط یک مبتکر کلمبیایی که کشورش بهترین قهوه جهان داره ساخته شده. ماشین قهوه که یک گلاس قهوه را درست میکنه با گزینه چاپ 3D چاپ شده و برای کسانی که مصروف هستند در لذت کوتاه قهوه داغ آماده میکنه. برای ذخیره عکس و معلومات از تلفن های اپل و اندروید، وسیله جدید یا خزه بالا به نام کپسول میتونه کمک کنه. کپسول که از خود یک اپلیکیشن داره با وصل کردن تلفن و آیپد یا تابلت و کمره وای فای شما میتونید هر عکس را در کپسول به طور آنی ذخیره کنید. قیمت این وسیله حدود $100 آمریکایی است. گیم اسپایدرمن برای پلی‌استیشن 4 تازه به بازار عرضه شده و میلیون ها علاقه‌مند اسپایدرمن این گیم خریداری کردند. در نقدهایی که از این گیم شده در مورد نوع گرافیک، سرعت بازی و نواری ها در این گیم بیشتر بحث شده. در میان اپلیکیشن های پرطرفدار اندروید چندین اپلیکیشن ویژه آموزش زبان های خارجی به طور مجانی قابل دانلود و نصب در تلفن های اندروید می باشد. از جمله اپلیکیشن روزا استون برای کاربران فرصت آموزش دستورات ابتدایی زبان های خارجی را می دهد. اگر علاقه‌مند یاد گرفتن یکی از زبان های معروف دنیا هستید، از این اپلیکیشن ها با جستجوی کلمه لنگویج لرنینگ می توانید که مستفید شوید. و یکی از اپلیکیشن های بسیار مفید که میتونه که برای شما کمک کنه با دو تلفن را به هم در این زمان وصل میکنین، دو صفحه به هم شریک میشه، به نام انک وایر است. اگر شما این گزینه داشته باشین از طریق تلفن میتونین که در هم زمان با هم وصل کنین و دو صفحه مختلف با هم دیگه یک جای میتونین نگاه کنین، بخصوص کسایی که کمک کار دارن که تلفنشون شما کمک کنین یا ستاپ کنین.
دی موتور جوړولو مشهور فرانسوي شرکت رینو د مسکو د موټرو په نړیوال نندارتون کې د ارکانا په نامه له خپل نوي موټر څخه پرده پورته کړه. دغه موټر چې فرانسې کې ډیزاین شوی په روسیه کې تولیدیږي او د روسیې په سخت چمی کې د چلولو د ښو اسانتیاو تر څنګ ښکلی ډیزاین هم لري. نو تفصیل رپورټ
د اگست میاشتې په وروستیو کې په مسکو کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې نوی او فیشنی موټر وښودل شول. د نوی او فیشنی موټرو له جملې څخه یو هم د مشهور فرانسوي شرکت رینو د ارکانا په نامه نوی ماډل موټر و.
موږ نن غواړو چې له تاسو سره یو ډیره مهمه شیبه شریکه کړو. غواړو دلته په روسیه کې د رینو د شرکت له یوې نوي ماډل موټر څخه پرده پورته کړو.
د ارکانا د موټر جوړونکي وایي دغه موټر په فرانسې کې ډیزاین شوی او په روسیه کې به د روسانو لپاره تولید شي. داسې یو موټر چې د ښکلا ترڅنګ د روسیې په سخت ژمي کې هم ښه چلول کېدای شي.
ډیر خوشاله یم چې د مسکو د موټرو په نړیوال نندارتون کې حضور لرم او د رینو د شرکت ارکانا موټر تاسو ته معرفي کوم. دغه موټر د وښکلي کورولا ډول موټر د ښکلا او د جیپ ډول موټر د کلکوالي یو ښه ترکیب دی. دغه نمایشي موټر د ارکانا هغه شیک راتلونکي تاسو ته درخی چې د روسیې د مارکیټ لپاره زموږ ډیزاینرانو جوړ کړی دی.
په دغه نندارتون کې همدارنګ د وروس سینات په نامه د موټر جوړولو یو روسي شرکت لخوا جوړ شوی نوی موټر وښودل شو چې د جمهور رئیس پوتین تشریفاتو په ګارد کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ولسمشر پوتین د مې د میاشتې له 8 راهیسې د وروس لیموزین له موټر څخه استفاده کوي چې د وروس سینات موټر لیموزین ډوله ډیزاین دی.
د اورو سینات او لیموزین موټر د هغې پروژې نتیجه ده چې د روسیې د موټرو د تولید د صنعت د پیاوړي کولو په مقصد ورباندې کار شروع شوی و.
پوتین له دې مخکې له مرسدس بنز موټر څخه ګټه اخیسته. د روسیې رسنیو له قوله ویل شوی چې د وروس شرکت موټر به د 2019 کال په اوایلو کې عامو خلکو ته د خرڅلاو لپاره وړاندې شي.
د موټر جوړولو مشهور جرمني شرکت BMW د خپل لومړي خپل چلیدونکي موټر سایکل ویډیو خپره کړه. دغه موټر سایکل د انجینرانو یوې ډلې جوړ کړی چې مشتي یو نوی فارغ شوی انجینر کوله. نورحال ریپورت.
دغه موټر سایکل داسې پروګرام شوی چې انجن په خپل چالان شي، حرکت وکړي، سرعت واخلي او د آزموینې د لیک په اوږدو کې په موجودو کګلیچونو کې په خپل لار پیدا کړي، په خپل سرعت کم کړي او ودرېږي. د بی ام ډبلیو د شرکت د موټر سایکل جوړولو څنګه بی ام ډبلیو موټرات نغوړي د تجارتي خرڅلاو لپاره په زیرک سافټویر مجهز نمونه موټر سایکل جوړ کړي. بلکې غواړي دغه ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستو په راتلونکي کې د موټر سایکل جوړونکو لپاره په خاصو حالاتو کې لکه د خطرناک حالاتو د معلومولو د څلور لارو په شان سیمو کې چې موټر سایکل چلول پکې سخت دي او یا هم هغو حالاتو لپاره چې چټک بریک نیول ته ضرورت پیدا کیږي د خپل چلیدو د مسؤلو ځانګړتیاو په معرفي کولو سره کومکي سیستمونه جوړ کړي.
The prototype helps us
امتحانی نمونه ای لمون سره مرسته کوي چې دغه موټر سایکل په حق خپل معلومات زیات کړو او همدارنګ کولای شو چې چلوونکی ته له خطرناکو حالاتو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د خوندیتوب د ځانګړتیاو په حق فکر وکړو.
هغه زیاتوي دغه نمونه موټر سایکل جوړول تر ټولو اساسي هدف د چلوونکو له خوندیتوب سره مرسته کول دي.
In this project it was not our goal to
په دې پروژه کې زموږ هدف دا نه و چې مکمل خپل چلیدونکو موټر سایکل جوړ کړو بلکې غوښتل مو چې د موټر سایکل مسؤلیت او خوندیتوب زیات کړو. کچېری موږ وکولې شو له دغه نمونه د مسؤلیت لپاره پرختیا هم ګټه واخلو نو پراتون کې په دې برخه کې نور پرمختګ هم کیدای شي.
د دغه امتحاني نمونه په جوړولو چېډونکو 2 کاله کار کړی دی.
بزودی افراد نابینا نیز خواهند توانست در جریان سفر با موتر مناظر اطراف را احساس کنند. این تکنولوژی را یک شرکت نوپای ایتالیایی و شرکت موترسازی فورد ساختند. در رابطه توجه کنین به این موضوع.
مناظر شمال ایتالیا بسیار زیباست، به ویژه برای بازدید کنندگانی که با موتر از اینجا عبور می کنند. ولی نابینایان به دلیل ندیدن قله‌های پربرف و مناظر جذاب این ساحه نمی‌توانند از طبیعت سرشار آن لذت ببرند. از همین رو شرکت موترسازی فورد یک جا با یک شرکت ایتالیایی روی پروژه به نام ایدو پروژکت کار می‌کنند تا همه به شمول نابینایان بتوانند از این مناظر لذت ببرند. بعد از 7 ماه کار روی این نظریه، این وسیله آزمایشی آماده استفاده و نصب شدن در شیشه موتر شد. این وسیله مجهز با کامره می باشد و طور برنامه ریزی شده است تا عکس های مناظر را بگیرد. سپس الگوریتم ارزیابی کننده اشکال عکس ها را ارزیابی کرده و تصاویر را با دور کردن جزئیات کوچک ساده می سازد و منظره را به طور خلاص تعریف می کند. یعنی این سیستم می تواند میان دریا، آسمان و آفتاب تفکیک قائل شود. سپس این تصاویر توسط این وسیله که فیلد ویو یا منظره را حس کنید نام دارد به کاربر انتقال داده می شود و آن را با لمس کردن لرزش های خفیف حس می کند.
Converte quello che è la luce, quindi le immagini, che le immagini.
این وسیله روشنی را به لرزه تبدیل می کند، همانطوری که تصاویر نور را با خود انتقال می دهد. لرزش های خفیف نیز با یک روش منطقی معلومات مشخص را به گونه حس لمس سطوح مختلف چون سطوح ناهموار، سطوح نرم و رابری و غیره ملموس می سازد. بنابراین به نحو لرزش احساس عبور از یک منطقه را انتقال می دهد، طوری که وقت نور کم است لرزش خفیف می باشد و وقت نور بیشتر است لرزش بیشتر می باشد. این روش در ذات خود یک زبان جدید است که نور را تبدیل به چیزی می کند که نابینا می تواند آن را احساس کند.
این شرکت نوپا از 15 نفر نابینا همکاری خواسته است تا این تکنولوژی را کامل تر سازد. انتونیو برونو که نابینا است با این پروژه همکاری می کند و باید ذهن خود را آموزش دهد تا این زبان لمس را یاد گیرد و شکلها را از طریق لرزش تفکیک کند. بر علاوه لرزیدن، این وسیله مشخصات منظره را برای کاربر با صدا نیز بیان می کند.
بعد از یک تمرین کوتاه احساس خاص را انتقال می دهد، زیرا لرزش از طریق رشته های عصبی نوک انگشت نسبت به سیستم های دیگر عمیق تر انتقال می یابد.
شرح منظره با صدا به طور تکمیل کننده در این وسیله عمل می کند، زیرا کاربر تنها با لرزیدن ساده نمی تواند تفاوت میان کوه و یک خیمه بزرگ را حس کند.
Questo dispositivo dà proprio l'idea con riuscendo a restituire.
نخستین بار وقتی انگشتم از کو به سوی آسمان رفت، دوری احساس کردم که دستم داخل کریم یا چیزی نرم شده است و آنها برایم گفتند که اینها ابرها هستند. لرزیدن احساس چیز نرم را برایم انتقال داد. این وسیله با نشان دادن عکس العمل به شدت روشنی و تاریکی این نظریه را به شما انتقال می دهد که شکل ابرها تا چه حد می تواند پیچیده باشد و نمی توان آن را با شکل‌های هندسی دیگر مقایسه کرد.
برونو سالها از دختر 9 ساله خود می پرسید که شکل ابرها چگونه است. او می گوید احساس کرد ابرها برایش شورانگیز بود.
حتی درک کردن پیچیده بودن آسمان جالب است، زیرا در آن دو نقطه کاملا مشابه وجود ندارد.
سفر با این وسیله برونو را قادر کرده است تا مناظر اطراف و لایه‌های نور در آسمان را درک کند.
شرکت ایسر دو لپتاپ جدید را معرفی کرد. این کامپیوترها در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی برلین موسوم به اینها رونمایی شد و به گفته مقامات این شرکت نازک‌ترین و شفاف‌ترین لپتاپ‌هایی می‌باشد که تا هنوز در جهان ساخته شده است. شرح بیشتر در گزارش.
این لپتاپ پردیتور ترایتون 900 می باشد. این کمپیوتر که اساساً برای بازی‌های کمپیوتری ساخته شده است، می توان از آن من حیث کمپیوتر عادی و تبلت نیز استفاده کرد.
The Triton 900 لپتاپ ترایتون 900 تجربه بازی های کمپیوتری را به شیوه بی‌نظیر بهتر می سازد.
ایسر همچنان از دو لپتاپ خود که به گفته آنان نازکترین و شفافترین لپتاپ ها در جهان می باشد رونمایی کرد. لپتاپ سویفت 5 شفافترین لپتاپ است که وزن آن 990 گرام می باشد. دارای تچ سکرین یا صفحه لمسی HD یا کیفیت عالی می باشد. قرار است مدل 15 اینچ آن در ماه جنوری سال 2019 با قیمت 1099 دلار آمریکایی به بازار عرضه شود. لپتاپ سویفت 7 نازکترین کمپیوتر جهان است که 8.98 میلیمتر ضخامت دارد. دارای 14 اینچ تچ سکرین یا صفحه لمسی HD می باشد. وزن آن کمتر از 2.2 پوند می باشد.
این کمپیوتر با توجه به کوچک بودن آن دارای صفحه لمسی بزرگتر می باشد. ساده تر بگویم سویفت 7 نازکترین لپتاپ جهان است که محصول کار بی سابقه انجینری و طراحی است.
نمایشگاه تکنولوژی ایفا در اوایل ماه سپتامبر در شهر برلین آلمان برگزار شده بود که در آن بیش از 1800 شرکت تولیدات خود را نمایش دادند.
زنان در سراسر جهان، چه در خانه و یا بیرون از خانه، با تهدیدهای مختلف روبرو هستند. یک شرکت نوپای تکنولوژی وسیله ای را طراحی کرده است که شکل ساعت را دارد و می تواند در شرایط خطرناک زنان آسیب پذیر را کمک کند. شرح بیشتر در این گزارش.
این وسیله سیفر پرو نام دارد و در ظاهر شبیه ساعت‌های هوشمند است.
اگر دکمه سرخ رنگ را فشار دهید، این وسیله پیام کتبی را به خانواده و نزدیکان شما ارسال می‌کند.
مانیک مهتاب، بنیانگذار شرکت لیف ویریبلز که سیفر پرو را طراحی کرده است، می‌گوید که این وسیله در شرایط خطرناک می‌تواند زندگی زنان را نجات دهد.
نظریه این بود که یک وسیله ساخته شود تا همه درباره مکان و زمان مشکل ایجاد شده بدانند. صدای ثبت شده به هر 5 نفری که شماره های آنها ثبت است ارسال می شود تا آنها بتوانند در همان وقت شما را کمک کنند.
در کشورهایی که سطح فساد در آنها بلند است، این وسیله زندگی زنان را از خطر نجات خواهد داد.
در زمان وقوع خطر، فشار دادن یک دکمه در عوض پیدا کردن تلفن و تماس گرفتن با آن بسیار آسان است و در ضمن وسیله سیفر پرو صدا را نیز ثبت می کند. سیفر پرو یگانه وسیله آگاهی دهی عرضه شده در بازار برای امنیت زنان نیست، ولی این وسیله زمان مورد توجه قرار گرفت که در رقابت براه انداخته شده توسط نهاد موسوم به وومن سیفتی اکس پرایز برنده جایزه شد. آقای مهتا میگوید که این وسیله طور طراحی شده است تا در شبکه‌های ابتدایی اینترنت یعنی 2G و 3G نیز کار کند.
اگر بتوانیم امنیت را برای 80% زنان فراهم کنیم، هنوز هم آغاز کار است.
وسیله سیفر پرو 40 دلار آمریکایی قیمت دارد و طراحان آن آرزو دارند استفاده از این تکنولوژی باعث شود تا تهدید کننده قبل از دست به کار شدن روی عواقب عمل خود خوب فکر کند.
داود لیونی کاروان خیلی در اخبرانی طول مطلب بودم دی پانور گزید لیو من خیلی خدای پامانی غوارم یاد بودم اکرم موگ دی اخبرانی دی لخوال دی پار استاسو نظریو او و نزونی تستری پلاره یو تاسو کولی شئ د نننې خبرونه په ګډون د کاروان ټولې تیرې خبرونه د کاروان د فیسبوک پر پاڼه، یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دری په پاڼه کې وګورئ. هیله ده تل موږ سره اوسئ. تر بیا، الله مرسي.
تمباکو نوشی کے خاتمے کے عالمی دن پر جائزہ لیں گے کہ انسانی صحت، ماحول اور معیشت پر تمباکو نوشی کیسے اثر انداز ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج تمباکو نوشی کے خاتمے کا عالمی دن ہے. اگرچہ دنیا 3-4 دہائیوں کے مقابلے میں اب تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں اب بھی 1.3 کروڑ افراد سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور ان میں سے 80% کا تعلق غریب اور متوسط طبقے سے ہے. ان میں سے 3.7 کروڑ 13 سال سے 15 سال کی عمر کے بچے بھی ہیں. عالمی ادارہ صحت کی اس ہفتے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق تمباکو انڈسٹری بچوں کو نکوٹین کا عادی بنانے کے لیے تمباکو کو پھلوں کے ذائقے کے ساتھ ملا کر استعمال کر رہی ہے. دنیا بھر میں سالانہ 70 لاکھ لوگوں کی اموات کا باعث ایسی بیماریاں ہیں جن کی ایک وجہ سگریٹ نوشی ہے. تمباکو نوشی کے صحت پر اثرات اور اس صنعت پر بات کرنے سے پہلے اس وقت نظر ڈالتے ہیں امریکہ کی آج کی سب سے بڑی خبر پر، یعنی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نیو یارک کی ایک عدالت کے ان کے مالی ریکارڈز میں ہیر پھیر کرنے کے 34 الزامات میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے تاریخی فیصلے پر. اس مقدمے کی 12 رکنی جیوری نے ہشمنی ٹرائل کہلائے جانے والے اس کیس میں سابق امریکی صدر کو تمام 34 الزامات میں متفقہ فیصلے میں قصوروار قرار دے دیا ہے. صدر ٹرمپ نے ٹرائل کو غیر شفاف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جج متعصبانہ رویہ رکھتے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے. ٹرمپ امریکہ کی 250 سالہ تاریخ کے ایسے پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں جو جرم کے مرتکب قرار پائے ہیں. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا پر صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم نے کہا ہے کہ ایک سابق صدر کو سزا سنانے کے نیو یارک کی جیوری کے فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. ادھر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ یہ ایک متنازع جج کا دھاندلی زدہ مقدمہ تھا جو بدعنوان تھا. ڈونلڈ ٹرمپ پر کیا الزامات تھے اور یہ فیصلہ تاریخی کیوں ہے؟ ارم عباسی جو اس مقدمے کو وائس آف امریکہ کے لیے کور کر رہی ہیں اس وقت کیپیٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. ارم، استغاثہ نے یہ مقدمہ اس دلیل پر قائم کیا کہ سابق صدر نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے مالی ریکارڈز میں ہیرا پھیری کی، جھوٹ بولا. آسان الفاظ میں اس کیس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم؟
جی اسد، اب ہشمنی ڈیل جو ہے وہ امریکہ میں الیگل یا غیر قانونی نہیں ہے. اب اس کیس میں ماجرا یہ ہوا کہ 2016 کے انتخابات سے پہلے ان پر الزام یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل فکسر تھے مائیکل کوہن، ان کو جو ایک اڈلٹ فلم سٹار تھیں سٹومی ڈینیلز، ان کو پیسے دیے $130,000 کہ وہ اس بات پر مبینہ طور پر خاموش رہیں کہ ان کا سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ ایک رات کا جنسی تعلق قائم ہوا تھا، اور ان کو خاموش کرنے کے لیے جس طرح سے اپنے ریکارڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ رقم دکھائی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا 2017 میں کہ یہ پیسے مائیکل کوہن کو ان کے قانونی کام کے لیے یعنی ان کی جاب کے لیے انہیں دیے گئے تھے. تو بیسیکلی یہ کیس یہ ہے کہ وہ ہشمنی تو غیر قانونی نہیں، لیکن اس کے بارے میں جھوٹ بولنا اور اس کے بارے میں اپنے فکسر کو یہ کہنا کہ کہ اس کو ریکارڈ میں اس طرح شو کیا جائے کہ وہ نظر نہ آئے کہ وہ پیسے کس کو دیے گئے ہیں اور کیوں دیے گئے ہیں. یہ ماجرا تھا جس پہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرم قرار دیا گیا, اور 34 ایسے ان پہ الزامات تھے جو کہ نیو یارک میں ٹرائل ہوا, جن میں تمام تر الزامات پر ان کو قصوروار پایا گیا. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 12 ممبر تھے جیوری کے جنہوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا, اور 2 دن لگے ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آیا ایسے ایویڈنس ایسے شواہد موجود ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرم قرار دیا جائے, اور ان میں سے اگر ایک بھی یہ طے کرتا کہ ایسے شواہد ان کو نہیں لگ رہے کہ سابق صدر کو مجرم قرار دیا جائے تو پھر یہ فیصلہ نہ آتا. تو یعنی 12 کے 12 جیوری ممبرز نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جس پر یہ طے کیا جا سکے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ مجرم ہے.
سو ارم, جس طرح سے آپ بتا رہی تھیں کہ 12 کے 12 نے یہ فیصلہ کیا اور متفقہ فیصلہ تھا, اس وجہ سے سابق صدر ٹرمپ کی طرف سے اس پہ ریئیکشن بھی آ رہا ہے, کئی حلقوں کی طرف سے اس کو بہت تاریخی واقعہ کہا جا رہا ہے. کیسے اتنا تاریخی واقعہ ہے یہ, کیونکہ نارملی پولیٹیکل لیڈرز پہ مقدمات تو دنیا بھر میں چل رہے ہوتے ہیں.
اسد, ایک تو جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں, انہوں نے جج پر الزام لگایا جو نیو یارک ٹرائل میں جج تھے کہ وہ غیر منصفانہ تھے, وہ باعث تھے. اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں جو کہ ان کا قانونی حق ہے. تاریخی یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں چاہے وہ سابق ہوں یا سٹنگ پریزیڈنٹ ہوں, یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان پر کرمنل ٹرائل کیا گیا اور اس میں وہ مجرم قرار پائے. تو اس لیے امریکہ کی تاریخ اور امریکہ کا آئین اور امریکہ کے جو قوانین ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ممکنہ طور پر ریپبلکنز کے کینڈیڈیٹ ہے جو کہ صدر بائیڈن کے خلاف نومبر کے انتخابات میں صدارتی انتخابات میں لڑنے جا رہے ہیں, تو اس لیے ایک قانونی چیلنج ہے, ایک تاریخی کیس ہے کہ کس طرح سے امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سابق صدر یا صدر کو مجرمانہ کارروائی میں قصوروار پایا گیا ہے. تو اب انتخابات میں ان کا کیا رول ہوگا اور کیا وہ الیکشن لڑ پائیں گے, اور اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں کس طرح کی حکومت امریکہ کو ملے گی.
یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ارم. تو عدالت نے جو صدر ٹرمپ کو سزا سنانے کے لیے 11 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے, ایک تو یہ کہ سزا کس طرح کی ہو سکتی ہے, خاص طور پہ جب 5 ماہ رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں, اور ٹرمپ اس وقت ریپبلکن پارٹی کے جس طرح پریفر کر رہی تھیں ممکنہ امیدوار ہیں, لیکن شاید واحد ممکنہ امیدوار بھی ہیں. تو کیا وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے, اور کیا ڈائنامکس ہوں گے اگر جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت اگر بنتی ہے تو وہ کیسی حکومت ہوگی, کیا کہہ رہے ہیں سیاسی تجزیہ کار کہ وہ حصہ لے سکیں گے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی, حکومت بنتی ہے تو وہ کیسی حکومت بنے گی, اور کیا وہ اپنے آپ کو پارڈن کر سکیں گے, کیونکہ سب سے بڑا سوال یہ امریکہ میں ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت.
جی بالکل اسد, اب ماجرا یہ ہے کہ جب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے تو مطلب کہ یہ قانونی جنگ جو ہے کافی عرصے تک چل سکتی ہے, اور بعض ماہرین کا قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شاید نومبر تک ان کو ان کی سزا کا تعین نہ ہو پائے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر امیجن کریں کہ اگر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جو امریکہ کے قوانین ہیں ان کے مطابق صدر جو ہے وہ فیڈرل کرائمز یعنی وفاقی جو جرائم ہوتے ہیں یا جو مجرم ہوتے ہیں ان کو تو سزا دے سکتے ہیں, لیکن جو ریاستی سطح پر مجرم قرار دیے جاتے ہیں ان کو سزا وہ نہیں دے سکتے. یعنی یہ جو کیس ان کے خلاف ہوا ہے یہ نیو یارک اسٹیٹ میں ہوا ہے, تو نیو یارک اسٹیٹ میں اس ٹرائل کے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بیشتر قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن بھی جاتے ہیں تو وہ اس کیس میں اس اسپیسیفک مقدمے میں اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ فیڈرل کرائم نہیں ہے, یہ ایک اسٹیٹ کا کرائم ہے,
تو ہر اسٹیٹ اس کو انڈیویجولی دیکھ رہی ہوگی. بہت شکریہ ارم عباسی, آپ ہمیں بتا رہی تھیں صدر ٹرمپ پر جو کیسز اور اس کے بعد جو الزام ایک ثابت ہوا جس میں جیوری نے ان کو سزا سنائی, اس کے بعد کیا ڈائنامکس رہیں گی اس کیس سے ریلیٹڈ. بہت شکریہ آپ کا. اس کیس کی مزید تفصیلات اور اپڈیٹس ہم آپ کے لیے اگلے شوز میں شامل کرتے رہیں گے, اور ویب سائٹ پہ ہماری کنٹینیوسلی اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے. اب واپس آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف, تمباکو نوشی اور اس کے اثرات کے بارے میں. ماہرین صحت کا ماننا ہے کہ تمباکو نوشی چھوڑنے کا فیصلہ جس عمر میں بھی کیا جائے یہ فائدہ مند ہی ٹھہرتا ہے, لیکن اسے جتنا جلدی چھوڑ دیا جائے یہ صحت کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا, اور تمباکو استعمال کرنے والے کے کینسر اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے. امریکن کینسر سوسائٹی کے مطابق سگریٹ چھوڑنے کے چند ہی منٹوں کے بعد آپ کا جسم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سگریٹ پینے کے 20 منٹ کے بعد آپ کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر معمول پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سگریٹ چھوڑنے کے چند دنوں کے بعد آپ کے خون میں کاربن مونو آکسائڈ کی سطح معمول پر آ جاتی ہے, اور اس کے 2 ہفتے سے 3 ماہ کے بعد آپ کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے, آپ کے پھیپھڑے بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. سگریٹ چھوڑنے کے 1 ماہ سے 1 سال کے اندر آپ کی سانس پھولنا کم ہو جاتی ہے, کھانسی کم ہو جاتی ہے, پھیپھڑوں سے بلغم خارج کرنے کا نظام بہتر کام کرنے لگتا ہے. بلغم کو کنٹرول کرنے کے لیے پھیپھڑوں کو صاف کرنے اور انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. سگریٹ چھوڑنے کے 1 سے 2 سال کے بعد آپ کے دل کے دورے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے, اور 5 سے 10 سال بعد آپ کے منہ, گلے اور وائس باکس یا نرخرے کے کینسر کا خطرہ آدھا رہ جاتا ہے. آپ کے فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے, اور 10 سال کے بعد آپ کے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کے مقابلے میں تقریباً آدھا ہو جاتا ہے, اور آپ کے مثانے, خوراک کی نالی اور گردے کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. جبکہ تمباکو چھوڑنے کے 15 سال بعد آپ کے دل کی بیماری کا خطرہ تقریباً تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کے برابر ہو جاتا ہے. حال ہی میں برطانیہ میں تمباکو نوشی کو مکمل طور پر ختم کرنے کا بل برطانوی پارلیمان میں آگے بڑھ گیا ہے. تمباکو نوشی انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے, یہ بات شاید سبھی جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود تمباکو کا استعمال عام ہے. صبا شاہ خان نے امریکی ریاست ورجینیا کے صحت عامہ سے وابستہ ڈاکٹر نیٹلی, جو کہ شمالی ورجینیا میں تمباکو کے استعمال کو روکنے کے لیے کام کرتی ہیں, ان سے بات کی.
ہم جانتے ہیں کہ تمباکو اور نیکوٹین کا استعمال لوگوں کی صحت کے لیے خوفناک خطرہ ہے. ہم اس کے بارے میں ایک طویل عرصے سے جانتے ہیں, اور تمباکو کا کسی بھی قسم کا استعمال تشویش کا سبب ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمباکو موت, بیماری اور معذوری کی سب سے بڑی ایسی وجہ ہے جس سے بچاؤ ممکن ہے. لہذا تمباکو نوشی اور ویپنگ کی شرح کو کم کرنے پر کام کرنا بہت ضروری ہے. مجموعی طور پر ہم نے سگریٹ نوشی کی شرح میں کمی دیکھی ہے, اور یہ قومی اور عالمی سطح پر ہے, لیکن بہتری کی گنجائش اب بھی موجود ہے, اور خاص طور پر کچھ آبادیاں ہیں جہاں لوگوں کو اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف تمباکو نوشی ترک کروانا, بلکہ انہیں تمباکو یا نیکوٹین کا کوئی بھی نیا استعمال شروع کرنے سے روکنا.
کیا آپ ان آبادیوں کے بارے میں کچھ مزید وضاحت کر سکتی ہیں جو خطرے میں ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نوجوانوں اور بالغ نوجوانوں کو زیادہ خطرہ ہے. کچھ احتیاطی تدابیر کیا ہیں جو آپ لے رہی ہیں؟
Young adults are at higher risk.
ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر سگریٹ نوشی کرنے والے نوعمری میں تمباکو کی مصنوعات استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, لہذا اس گروپ پر توجہ بہت ضروری ہے. مجموعی طور پر جب تمباکو نوشی کرنے والے بالغ افراد کی بات آتی ہے, تو کم از کم امریکہ میں ہم جانتے ہیں کہ کچھ کمیونٹیز زیادہ خطرے میں ہیں, یا ان میں سگریٹ نوشی کی شرح زیادہ ہے. تو یہ سیاہ فام آبادی, کم آمدنی والی آبادیاں ہو سکتی ہیں. اور پھر دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم آمدنی والے ملکوں میں سگریٹ نوشی کی شرح اب بھی زیادہ ہے. تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں یہ مسئلہ واقعی تشویش کا باعث ہے.
ان دی ایج آف انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں آگہی زیادہ تو ہے, لیکن خطرات بھی بڑھ گئے ہیں. آپ کے خیال میں تمباکو کے استعمال میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے؟
اٹ پلیز اے پازیٹیو اور اے نیگیٹو رول وین اٹ کمز ٹو ٹوبیکو یوز. As with other areas in general,
عمومی طور پر ٹیکنالوجی اچھی ثابت ہو سکتی ہے, لیکن یہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. تمباکو اور نیکوٹین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری نوجوانوں تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا, فلموں, پروموشن اور اشتہارات کے ذریعے بچوں تک پہنچا جاتا ہے. تو اس طرح میں یہ کہوں گی کہ یہ منفی ہے. دوسری طرف حال ہی میں ہمارے کچھ وسائل جو بچوں کو اور بڑوں کے لیے بھی سگریٹ نوشی یا ویپ ترک کروانے میں مددگار ہیں, وہ ورچوئل اسپیس کا استعمال ہے. جیسے اس کو ترک کروانے کے طریقے ٹیکسٹ میسجنگ, ویڈیو یا انٹرنیٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو میں کہوں گی اس طرح سے یہ مثبت ہے.
ریسورسز وی ہیو ٹو ہیلپ.
گرینڈ ویو ریسرچ کے مطابق تمباکو کی عالمی صنعت کا حجم 868 ارب ڈالر کا ہے, جو اگلے 6 سالوں میں بڑھ کر 10 خرب سے تجاوز کر جائے گا. ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں تمباکو کی صنعت کا مجموعی حجم تقریباً 1000 ارب روپے کا ہے. پاکستان کی حکومت نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران پہلے ہی سگریٹ کی صنعت پر ایکسائز ڈیوٹی کو 200% تک بڑھایا ہے. پاکستان ٹوبیکو کمپنی, جو کہ برٹش امریکن ٹوبیکو کی پاکستانی شاخ ہے, اس کے مطابق بھاری ٹیکسز کی وجہ سے غیر قانونی سگریٹس کی تجارت کا حصہ قانونی سگریٹ سے بڑھ گیا ہے, جبکہ قانونی ٹریڈ کا حصہ کم ہو کر 38% ہو گیا ہے, اور غیر قانونی ٹریڈ کا حصہ 60% تک پہنچ چکا ہے. پاکستان کی باقی حکومت کی طرف سے نئے مالی سال کے بجٹ میں سگریٹ اور تمباکو کی دیگر مصنوعات پر مزید ٹیکس لگانے کی تجویز سامنے آنے کے بعد برٹش امریکن ٹوبیکو نے اعلان کیا ہے کہ مزید ٹیکسز لگنے کی صورت میں وہ پاکستان سے اپنا سرمایہ نکال لیں گے۔ ادھر تمباکو کے کاشتکار بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اضافی ٹیکسوں سے مصنوعات کی مانگ میں کمی آئے گی جس سے ان کے فصل سے ملنے والا منافع متاثر ہوگا۔ لیکن نظر الاسلام اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ تمباکو کے بہت سے کاشتکاروں نے پہلے سے ہی دوسری فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی ہیں۔
ضلع مردان کے رہائشی پیر راحت شاہ کا خاندان گزشتہ کئی دہائیوں سے تمباکو کی کاشت کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں تمباکو کو کپاس، گندم اور گنے کی طرح ایسی فصل تصور کیا جاتا تھا جس سے کسان بآسانی منافع حاصل کر سکتے تھے، لیکن اب حالات بہت مختلف ہیں۔
اسی سیزن کے لیے تو ٹوبیکو بورڈ نے تقریباً 307 روپے جو منیمم ریٹ ہے نا وہ مقرر کر دیے، تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس سے آگے کتنی ریٹ پہ تمباکو چلی جائے گی، لیکن زمیندار کے لیے ریٹ کا تعین جو ہے نا وہ تو ٹوبیکو بورڈ اور کمپنیاں وغیرہ کرتی ہے، تو زمیندار کے لیے بہت ابھی یہ سیزن میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال اس کو وہی ریٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔
چونکہ فصل کے اس ریٹ کا انحصار زیادہ تر تمباکو کی مصنوعات کی سیلز اور بلا واسطہ طور سے ان پر لگائے جانے والے ٹیکسز پر ہوتا ہے، ان کی تشویش کے پیچھے کئی سالوں کی مانند اس بجٹ میں بھی حکومت کی طرف سے تمباکو کی مصنوعات پر ٹیکسز میں متوقع اضافہ ہے۔ حکومت کو امید ہے تمباکو کی مصنوعات پر مزید ٹیکس لگانے سے ملک کے محصولات بڑھیں گے، لیکن ملک میں سب سے زیادہ سگریٹس بنانے والی پاکستان ٹوبیکو کمپنی کی مالک برٹش امریکن ٹوبیکو کے مطابق موجودہ ٹیکسز سے پہلے ہی سگریٹس کی فروخت میں 38% کمی اور غیر معیاری سگریٹس کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی تمباکو کی فصل کے لیے درکار زیادہ دیکھ بھال اور محنت کے باعث بہت سے پاکستانی کاشتکار پہلے ہی تمباکو کی بجائے دیگر فصلوں کی کاشت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک نصیر خان ہیں جنہوں نے تمباکو کی فصل ترک کر کے دیگر فصلیں کاشت کرنی شروع کر دی ہیں۔
تمباکو میں کمائی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، کوئی 6-7 سال 8 سال بعد ایک دفعہ ایک سال ایسا آ جاتا ہے جس میں زمیندار کما لیتے ہیں، ادروائز اس میں نقصان ہی ہوتا ہے چھوٹے زمیندار کو خاص کر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو ہماری گورنمنٹ ہمارے کاشتکاروں کو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہے، جو بھی ہماری فصل ہوتی ہے تمباکو کے علاوہ بھی جتنے فصلیں ہیں جیسے آج کل گندم کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ گورنمنٹ اس حساب سے خرید نہیں رہی ہے جس طریقے سے جتنا اس پہ خرچ آتا ہے ہمارے کاشتکاروں کا۔ اس وجہ سے ہمارے گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے کاشت کرنا چھوڑ دیا ہے۔
تاہم پیر راحت شاہ کہتے ہیں کہ وہ فی الحال تمباکو کی کاشتکاری جاری رکھیں گے، کیونکہ بدقسمتی سے دیگر فصلوں کے حوالے سے بھی حکومتی پالیسی تسلی بخش نہیں ہے۔
اب اجداد سے سننے میں آ رہے ہیں کہ 70s میں تقریباً یہاں پہ افیون کاشت ہوتی تھی، تو حکومت نے پھر اس پہ پابندی لگائی، تو افیون کے متبادل کے طور پہ یہ تمباکو کی جو فصل ہے نا یہ لوگوں کو دے دی کہ اسے کاشت کرو، اس سے تمہیں اچھے پیسے ملیں گے۔
ایک جانب تمباکو کے خاتمے کے عالمی دن کی مناسبت سے انتظامیہ نے سڑکوں پر تمباکو نوشی کے نقصانات سے متعلق آگہی بینرز بھی آویزہ کیے ہیں۔ دوسری طرف راحت شاہ کو امید ہے کہ حکومت تمباکو کی فصل کو بھی آفت زدہ فصلوں کی فہرست میں شامل کرے تاکہ اس فصل کے کسان کو قدرتی آفات کے باعث ہونے والے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، مردان۔
صحت کی وکالت کرنے والی بہت سی تنظیمیں تمباکو نوشی کے خطرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرتی رہتی ہیں۔ انتظار تمباکو نوشی کے عالمی دن کے موقع پر ان تنظیموں کے لیے ایک حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں تمباکو کا استعمال کم ہو رہا ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس رجحان کے برعکس انڈونیشیا میں تمباکو نوشی کی شرح بڑھ رہی ہے۔
خطیب اپنی سپیچ تھراپسٹ یا بول چال کی ماہر کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں۔ بہت سے انڈونیشیائیوں کی طرح وہ صرف اپنے پہلے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 4 دہائیوں تک تمباکو نوشی کی، جس کے بعد ڈاکٹرز نے کینسر کی وجہ سے ان کے گلے میں آواز پیدا کرنے والے حصے یا وائس باکس کو نکال دیا تھا۔
میرے دور میں تمباکو نوشی کو ایک روایت سمجھا جاتا تھا اور اس زمانے میں بچوں کے لیے یہ ایک عام بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ تمباکو نوشی نہیں کرتے تو آپ اچھے مرد نہیں۔
عالمی ادارے صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق 2022 میں 70% انڈونیشیائی مرد تمباکو نوشی کرتے تھے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ شرح میں سے ایک ہے، جبکہ صرف 2% انڈونیشیائی خواتین تمباکو نوش تھیں۔
میرے خیال میں یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہونے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ تمباکو نوشی مردانگی کا حصہ ہے، اور تمباکو کی صنعت کی طرف سے کچھ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ لڑکوں کے لیے تمباکو نوشی کرنا اچھا ہے۔
اولیویا ہرلنڈا ایک غیر سرکاری تنظیم سے منسلک ہیں جو صحت کے مسائل پر کام کرنے والا ادارہ ہے۔
انڈونیشیا میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے ہمارے ہاں پھیپھڑوں کے کینسر، دل اور پھیپھڑوں کے دیگر امراض جیسے فالج، دل میں خون کا کم دباؤ وغیرہ کی شرح بھی زیادہ ہے۔
انڈونیشیا میں تمباکو کی صنعت بڑے پیمانے پر ٹیلی ویژن پر اشتہارات، کھیلوں سمیت مقبول ایونٹس کے ساتھ ساتھ میوزک فیسٹیولز اور بل بورڈز کے ذریعے خود کو فروغ دیتی ہے۔ صحت عامہ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تمباکو کی صنعت کی طرف سے اس قسم کی تشہیر کو زیادہ تر ممالک میں سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔
تمباکو کی صنعت کا ہماری پالیسی سازی پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، جو ہمارے ملک میں اس کے خلاف بہت کمزور ضابطوں کی وجہ بنتا ہے۔
وائس آف امریکہ نے انڈونیشیا کی وزارت صنعت کے علاوہ ایسوسی ایشن آف انڈونیشین سگریٹ مینوفیکچررز کو بھی سوالات بھیجے، لیکن کوئی فوری جواب نہیں ملا۔ انڈونیشیا کی وزارت صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق تمباکو نوشی کی وجہ سے علاج پر اخراجات تمباکو پر ٹیکس سے حاصل ہونے والی رقم سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ ہوتب نوجوانوں کو ان مشکلات کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا انہیں دہائیوں تک سگریٹ نوشی کرتے رہنے کے باعث سامنا کرنا پڑا۔
مجھے اپنی گردن کے اس سوراخ سے سانس لینا پڑتا ہے، میری ناک کام نہیں کرتی اور میری جسمانی صحت بھی خراب ہوئی ہے۔
ہوتب کو امید ہے کہ اپنے تجربے کو شیئر کر کے وہ کچھ افراد کو سگریٹ شروع کرنے سے روک سکیں گے اور موجودہ سگریٹ نوشوں کو اس عادت کو چھوڑنے پر آمادہ کر پائیں گے۔ ڈیو گرینبوم کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
چند دن پہلے ہم نے مصنوعی ذہانت پہ ایک پروگرام کیا جس میں انسانی زندگیوں پہ، خاص طور پہ جاب مارکیٹ پہ کیا اثر پڑے گا، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور بہت سے ناظرین کی طرف سے یہ لکھا گیا کہ یہ رپورٹ دوبارہ سے پروگرام میں شامل کی جائے، جو کہ ہم آج کے پروگرام میں آپ کے لیے دوبارہ سے پلاگ ان کر رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے انسانی زندگیوں اور خاص طور پر جاب مارکیٹ میں کردار پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں چیٹ جی پی ٹی جیسی تخلیقی یا جنریٹو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں اور جاب مارکیٹ کے مستقبل کو بھی تبدیل کر رہی ہیں۔ ایک طرف مصنوعی ذہانت کے کردار کی وجہ سے کچھ لوگ بڑے پیمانے پر بے روزگاری بڑھنے کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو انسان اور مصنوعی ذہانت کے درمیان تعاون کا مستقبل روشن دیکھتے ہیں۔
ایک صدی سے زیادہ عرصے سے آٹومیشن یعنی خود کار ٹیکنالوجیز دنیا بھر میں ملازمین کو متاثر کر رہی ہیں، نئی ملازمتیں پیدا کر کے بھی اور انہیں ختم کر کے بھی۔ ماہرین اب کوشش کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے اندازہ لگا سکیں کہ کس طرح تخلیقی مصنوعی ذہانت یا جن اے آئی ہمارے کام کرنے کے طریقے کو بدل دے گی۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک سنجے پٹنائک کا کہنا ہے کہ جنریٹو اے آئی ان شعبوں میں داخل ہو رہی ہے جو کبھی مکمل طور پر انسانوں پر انحصار کرتے تھے۔
شروع میں جو ملازمین سب سے زیادہ خطرے میں ہیں وہ بنیادی سطح کی ہیں، مارکیٹنگ کے تحقیقی تجزیہ کار، معاون ریسرچرز، مالیاتی تجزیہ کار، وہ کام جن کو نسبتاً بآسانی خود کار طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جن میں مسلسل دہرانے والا کام ہو۔
انٹرنیشنل فیڈریشن آف روبوٹکس سے منسلک سوزین بیلر جیسے ماہرین کا خیال ہے کہ تربیت یافتہ افراد کی کمی کا مسئلہ بھی ہے، لیکن تنقید مصنوعی ذہانت پر کی جاتی ہے۔
ہم ایسی ملازمتوں کو دیکھ رہے ہیں جو اس لیے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی تربیت نہیں لے رہا۔ اس کے لیے ایک اچھی مثال ویلڈنگ کی ہے، لہٰذا ہم اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے روبوٹک حل استعمال کرتے ہوئے ویلڈنگ کے تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں۔
انسٹیٹیوٹ فار دی فیوچر آف ورک کی ایبی گیل گلبرٹ کا کہنا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو مصنوعی ذہانت بالکل نہیں کر سکتی۔
اب بھی کاروباروں کے اندر کمیونیکیشن، تنقیدی سوچ اور قیادت کی ایک مضبوط مانگ اور مستقل مطالبہ ہے، لہٰذا اس قسم کی صلاحیتیں جو آرٹس اور ہیومینٹیز کے مضامین سے حاصل کی جاتی ہیں وہ لیبر مارکیٹ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔
نائیگرا یونیورسٹی کے شان ڈیلی سمجھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت تو کہیں نہیں جانے والی، ملازمت میں رہنے کا ایک طریقہ اس کا ماہر بننا ہے۔
People who understand the machine,
جو لوگ مشین کو سمجھتے ہیں ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، ان میں سے کچھ مواد تخلیق کرنے والے ہوں گے جو تحریر، تصویر، ویڈیو اور پروگرام جنریٹرز کی مدد سے منفرد مواد بنا سکیں گے۔
اس مقصد کے لیے وائٹ ہاؤس نے اگلے سال تک سرکاری ملازمتوں میں مصنوعی ذہانت کے ماہرین کی تعداد 500 افراد تک بڑھانے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ میکسم ایڈمز کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
اور پروگرام کے آخر میں جس طرح سے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ تمباکو کے عالمی دن کے لحاظ سے تمباکو نوشی ختم کرنے کے لیے عالمی دن کے لحاظ سے جو بات ہو رہی ہے اور خاص طور پہ جو دنیا میں ایفرٹس ہو رہی ہیں ان کو ہم نے آج کے پروگرام میں انکلوڈ کیا, جو ہیلتھ بینیفٹس ہو سکتے ہیں آپ کے سگریٹ چھوڑنے میں, اس لحاظ سے ہم بات کر رہے تھے. پاکستان میں ٹوبیکو انڈسٹری خاص طور پہ جو برٹش امریکن ٹوبیکو کی طرف سے ایک خبر آئی اس ہفتے میں جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ پل آؤٹ کر لیں گے انویسٹمنٹ, لیگل اور انلیگل ٹریڈ کا جو ڈفرینس ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. 60% جو ہے وہ انلیگل ٹریڈ یا ان ڈاکومینٹڈ ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے, جس میں اسمگل سگریٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ فروخت ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو لوکلی مینوفیکچرڈ سگریٹس ہیں ان کی وجہ سے نیشنل جو ٹریجری ہے یا جو خزانہ ہے اس پہ جس طرح سے امپیکٹ آتا ہے اس حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی ہے. اس کو ہم اگلے پروگرامس میں بجٹ کے پروگرامس میں خاص طور پہ کور کریں گے. آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو. We'll be right back.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځي. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځي او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.